درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړي، سکون کو زای برښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای. ما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمنو سکون کو، نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې درسي اهداف یم هغه موضوع غانې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کاچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنۍ موضوع د سوداګرۍ او د هغې د اهمیت اړوند. موږ او تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ او تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ او تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ او تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوو شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په معنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کړو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې ده، درنو زکوونکو، د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمونه وګړي زده کوونکو، موږ ویلی شو چې سوداګري په خپله کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګري ورته ویل کیږي. یعنې سوداګري اصلي بڼه چې ده، د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارغ ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوشو زکونکو، په ډیر پخوا وختونو رئیس خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله، د چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو. چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی، درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا فابریکه کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري، په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شي هغه شیان وپیژني، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول شي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو د تولیداتو ترمنځ توپیرات یې وپیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو چې آیا دلته په دغه سیمو کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرامه رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسیږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد دپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم. یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي، هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده، هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپلې سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو زده کوونکو، همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوه چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل، نو د هیواد وګړو سوداګري راکړه ورکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ په سر شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوې ده، چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت شته، دا چې افغانستان بېلابېلې سیمې لري، نو د بېلابېلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي، سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي، چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالۍ دي، چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه د بازار کې پلورل کېږي، بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي چې دغو محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې دغه څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو بهرني سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرني سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي بهرني سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېر کیږي دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري یعنی د اسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرني سوداګري لري چې دوی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي دغه ډول سوداګري تر نو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ چین بلغاریا او د نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځ اروپا امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزې حوزه وه چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دی یعنې زموږ د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سی وی دي نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نعت یې مسپکی یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ په جدول کې کال را کړی دی واردات را کړی دي صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 2018 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 تر رسیدل چې صادرات به 0.1 او همدارنګه توفیر چې دی د 2315.9 تر رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دی او په حق له معلومات ته کړی دی اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي ښه وخت تلف امان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی سکون کو زبرش ناغم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس مې ماده د ورسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستا هلا د چت ستور قدر منو ګل علی سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری عبد صحت چمه بم پتن می نن ورځ مو لوستا سو په هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مو راپتا سول ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ مو راپتا سول ولو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هره زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په هکله ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اورېدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کېده. خو زده کوونکو، د افغانستان پوسټي کارونه چې وه د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شوه، چې په هغه وخت کې یوه پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بالاحصار کې د چاپیار خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجسټر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وزې څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجسټر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټې د ټکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټکټونه چې د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو زده کوونکو، دغه کوم پوسټونه چې وو دا کوم سمنالا چې وه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به وه چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د فورمي کلمه ورباندې لیکل شوې وه چې فوکولاده پوسټ ګڼل کېده، او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به وه د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه وبلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل. دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به وه پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل، او اصلي ځای ته به دغه شان لېږدوله چې د مکتبونو ویش د مستهمانو له خوا څخه کېدل، چې د لیک در رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې. که به په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هېواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیدا له خوا څخه ترسره کېدله، او دغه ټول اجراءات چې ودرنو ځکونکو په 1908 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه وروسته د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه وروسته په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لاړل، او لا یې هم په دې لارې کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سرته ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د پوسټي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړه شول، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبیبات کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شول، چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1947 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د تورخم او کندهار پورې لارې باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل وه هغه لکه مکتبونه وه، مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه وه، کوچنی بستې وې، همدارنګه چاپ شوي مواد وه، او رندې پانې او پارسلونه پکې شامل وه، چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې وه د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د آریانا افغان هوایي شرکت له خوا څخه هم ترسره کېدله، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ
په افغانستان کې په حق له معلومات لا ستراول هله د چتا سپوسی او سیږي او معلومات متر لا سکړي او سیږي وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مو تاسو اړیکی په حق له چې اړیکی هم د خلکو ترمنځ ارتباط څنګهول چې یو ځنی وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له معلومات لا سترم ولې چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راول سو او د ګټه اخیستنې هم د استفادې وړ وکړي ته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه ورځ موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې وه د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف وه چې د چټک تفاهم اړیکې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندړې پروسه وه. خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو پرتو سیمو ترمنځ یې واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل او دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکاس چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غزیدلې وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غزیدلې وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سیلي یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات پوسټخانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوي چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلاري زده کوونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوښتنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له وځي څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغه له جمهور څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په دیرلس او دوه اتیم مریض کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په دیرلس او څلور اتیم مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په دیرلس او پنځه اتیم مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر مون زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کون کو تردید هم پر مرتا سو موبایل و پیشنت ای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیشنت در دغه په حق معلومات لاس تر وړل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مرتا سو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیشن کلاند او پولیس ډول سر کچیر مرتا سو وی له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هوا د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر مرتا سو وی له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینه دي کچیر مرتا سو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و پوهیږو دغه انټرنیټ شدید رو نوزده کوونکو په 1918 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو دغه فکر یې همدغه آن چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یوځای کېدلو د رامنځته شو چې په 1918 مریز کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې او هغه وسیله چې دی د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړل نو موږ ویلی سو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنې نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې پخپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی سي هغه که چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه موږ او تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنالیک په انټرنیټ کې کولی شو موږ او تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ او تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ او تاسو لرو کولی شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ او تاسو کولی شو د دفتري کارونه سرته ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي همدارنګه که درمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کېږي پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو همدارنګه د انتقال ور د سکاوله جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاس ترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرتبط سره واسي چې مرتبط کولی شو معلومات دې څخه لاس ترال دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مرتبط سره مرګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات په لوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندي په لوست کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندي او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول نور نو تاسو د نن ورځ لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر هغه مهال وخت ولرئ
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422301
نه دیو